وخت مخم شپږ بجې شوې. زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې نیم ساته مخمنۍ خبری مجله کې هرکلی کوو. په دې خبری مجله کې اوري چې افغان حکومت وایي د دوی هیئت به د مسکو او استنبول په غونډو کې چې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیږي برخه واخلي. نور رپورټونه به مولرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي چې تمه ده د افغانستان حکومت په مسکو او استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. د کندهار ترنکوټ پر لوی لار د ماین په چاودنه کې وو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده. او د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. بشپړ خبرونه د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي ټاکل شوی د افغانستان حکومت په مسکو او استنبول کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکو غونډو کې ګډون وکړي. شغلی محب دا خبرینن په کابل کې د لوړ پوړو امنیتي چارواکو په یوې ګډې خبري غونډې کې وکړي. شغلی محب زیاته کړه
وزارت خارجه و شورای عالی مصالحه د این مورد کار میکنه کی
د بهرنی چارو وزارت او د مصالحه عالی شورا پر دې کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون سطح معلومه کړي او په هغه اساس مشخبل پلاوی ټاکو.
مو اساس پز ما هیئت خود ته این میکنیم.
تر دې وړاندې رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نومې نه دی ښودل سوی راپور ورکړی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده چې د مسکو غونډه د مارچ پر 13 او د استنبول غونډه په اپریل میاشت کې ترسره شي. د کندهار ترنکوټ پر لوی لار د ماین چاودنې د شوز او ماشومانو په ګډون وو تنو ته مرګ ژوبله وړوله. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد رسنۍ ته په یو واستول سوی پیغام کې وویل چې دا پېښه نن سهار سوې ده.
نن سهار د کندهار ترنکوټ پر لوی لار باندې د طالبانو پر شخ کړل سوی ماین باندې د چې پر ملکی موټر انفجار وکړي. په دې ملکی موټر کې درې نفر شهیدان چې دوه نارینه او یو هم ماشوم دي او څلور نفر زخمیان چې درې ماشومان او یو ښځه زخمیان دي او زخمیان یې را انتقال کړي دي شپخانې ته هغوی تر تداوی لاندې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سرپل ولایت کې د یو کور د چت نړېدو له کبله شپږ ماشومان مړه سوي دي او دوه نور ټپیان دي. د سرپل د سنچارک ولسوال نقیب الله دقیق نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کور د تیرې شپې د سختو طوفانونو له کبله نړېدلی دی. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ اعلامیې ته په اشاره سره وایي هدف یې وژنې نور د منلو وړ نه دي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپل ازادي راډیو ته ویل د دوهې لترون وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی.
اوربند او د تاوتریخوالی سمدستي درېدنه د هر افغان غوښتنه ده. لبد مرغه د دوهې تر توافقنامې را وروسته د تمی خلاف تاوتریخوالی زیات شوی دی. هدف یې وژنې زیات شوی دی چې دا د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو زمون نړیوالو شریکانو ته د منلو وړ نه دی.
د څرګندونې داسې مهال سوي چې د ملګر ملتونو امنیت شورا تیر ورځ په افغانستان کې د هدفي بریدونو د سملاسي بندېدو غوښتنه وکړه. ډېر لستنه په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو په تور نیول سوي دي. د کابل امنیت قمندانۍ نن په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه د اپراتیفي عملیاتو په ترڅ کې ونیول سول. پر دغو کسانو د وسلوالو غلاو وژنې د غیر قانوني وسلو د لېږد او داسې نور تورونه پورې دي. اعلامیه زیاتوي چې له دغو کسانو څخه څلور میله وسله هم ترلاسه سوې ده. زموږ غله ازادي راډیو ری د ایران یو نیمه رسمي خبري اژانس د دې هیواد په جنوب کې د هرمز تنګي تنجدي د وکاست رجل کې دوورسته د سرحدي ځواکونو او قهرجنو مظاهرچیانو ترمنځ د نشټو خبر ورکوي. فارس خبري اژانس ویلي سرحدي غزمی د مارچ پر 12 د هرمز ساحلي شارت تیرمه یو کس چې اېدا کېږي قاچاقړون کوي او په کشتي کې دننه په دزو وژلې دی. دغه سرحدي ځواکونو ورسته نوري کشتي چې لسمه تشتیدلې هم تعقیب کړي. د غسیمه په دې ورسته کې د ناکراریو شاهد ده. د ایران ایران سپای پاسداران ځواکونه په دې سیمه کې د غیر قانوني سوداګری د ځپلو هڅه کوي. فارس خبري ایجنسی د هرمزګان د سرحدي قومندان حسین دهکی له قبل لیکلی چې وایي ځواکونه د قاچاقي کشتي او د نیولو پر مهال دغه یو دښکلن کس په دزو وژلې. همدې مسلې د خلکو اعتراضونه راپارولي، پر سرحدي پولیسو یې يرغل وروړي او یو شمیر سرحدي ساتونکي ټپیان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او د کورونا ضد جانسن اند جانسن واکسین تایید کړ. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هغو کسانو شمیر 100 میلیونو ته ورسید چې کورونا واکسین ورکړل شوی دی. په اروپا کې بیا د واکسین کمپاین ورو پیل شوی او اروپایي هیوادونه دا مهال د کورونا وبا د درېمې څپې پر کنټرول بوختي. جانسن اند جانسن واکسین ته د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا اجازه ورکول د تلار پرانیزي چې د کوواکس د واکسینو ټولنه به وزله هیوادونو ته 500 میلیونه دوزه نور واکسین برابر کړي. له دې وړاندې دبليو ایچ او فایزر، بیوینټیک او مودرنا واکسین ته هم اجازه ورکړې ده چې په دوو دوزونو کې خلکو ته ورکول کیږي. جانسن اند جانسن واکسین بیا په یو دوز کې ورکول کیږي او د نورو پرتلای د ساتنې چارې هم اسانه دي. د امریکایي سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین ژغ کړی چې د آزاد اروپا آزادي رادیو د هدف ګرځولو لپاره د بیان پر آزادۍ بریټ ودروي. د دیموکراتانو او جمهوری پالو سناتورانو د ډلې پروند د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې کې یو اعلامیه په دې هدف خبره کړې چې په روسیې کې رسنیز چاپیریال کړکېچن شوی او د بهرنی ایجنټ د قانون لمخې پر آزادي رادیو فضا تنګ شوی ده.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخی لوړه درجه 15.4. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخی لوړه درجه 22.8. کندهار اسمان نیمه وریز، د تودوخی لوړه درجه 22.5. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخی لوړه درجه 15.4. او جلال آباد اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخی لوړه درجه 26.1.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د مسکاو او ترکیه په غونډو کې د خپل ګډون پخلا کړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب:
ما در نشست مسکاو او د نشست ترکیه اشتراک میکنیم.
په داسې حال کې چې له دوه وروسته استانبول او مسکاو کې د افغان سولې د هڅو لپاره تابعیان ول کیږي، جګړه لا هم ملکی قرباني اخلي. دا په هرات ولایت کې د پرون ماخام د موټری بمی برید د یوې قربانۍ غږ دی. د هرات له چاودنې وروسته د دغه ولایت په حالاتو باندې او د چاودنې وروسته وضعیت باندې ریپورت لرو. دا به مو اوري چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج وایي تر اوسه یې د دروف د تختونې په تړاو 55 کسان چې ټول د القاعده شبکې غړي دي نیولې دي. افغان حکومت وایي استرازنکا یا کرونا وایروس ضد واکسین هیڅ ډول جانبی عوارض نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او ناروی کې دا واکسین تطبیق تر نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوی دی. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو. لمک سره اوسئ. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکاو او استانبول په ناستو کې ګډون وکړي. خاغلی محب د شنبې په ورځ خبري ناستې کې رسنیو ته وویل د ملي مصالحې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت په دې کار کوي چې د ناستو د ګډونوالو کچه وټاکي. د راپورټونو په بنسټ په پام کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه د مارچ په 13 په مسکاو او د همدې میاشتې په 20مه ترکیه کې بیلابیلې غونډې جوړې شي. نور تفصیل زما همکار راکړي.
افغان حکومت د خپل پلاوی استوي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب د شمه وروسته په کابل کې د امنیتي مسولینو غړي خبري کوي وویل افغان حکومت هم کده چې د مسکو او استانبول ناشته کې ګډون وکړي. خو د ښاغلي مهیب په خبره راته اوسه په یادو ناشتو کې د ګډونوالو کچه نه ده معلومه. نوموړي وویل
مودر نشست مسکو و د نشست ترکیه اشتراک
موږ د مسکو او ترکیه په غونډو کې ګډون کړو. د بهرنیو چارو وزارت او د ملي مصالحې عالی شورا به په دې اړه کار کوي چې د نورو هیوادونو او طالبانو د ګډون کچه معلومه کړي. په هماغه ډول به بیا موږ خپل هیئت انتخابو. که د طالبانو پلاوی د همدې دوهې د پلاوی په کچه وو زموږ هم د دوهې پلاوی ګډون کړي.
مودر دوهې اشتراک میکنه.
روسیې په داسې کې د افغان حکومتوالو نومونه نه خوښه شوي. خو له دې وړاندې د صالحې عالي شورا ویلي وو چې د نورو سیاسونو ګاونډیو هیوادونو او طالبانو تر څنګ د دې شورا مشر عبدالله عبدالله هم دغې داسې ته غوښتل شوی دی. هم غوښتل د روسیې او ترکیې په ناستو کې د طالبانو د ګډون په اړه د دې ډلې تازه نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې په دغو ناستو کې د ګډون په اړه د مشرانو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له بلنې وروسته باور دا و چې یاده ناسته به د دوهې له ناستې سره ټکر کوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د دې خبرې په ردولو سره ویلي د مسکو غونډه د دوهې د غونډې ملاتړ لپاره ده او له دې غونډې سره هیڅ ډول ټکر نه لري. د راپورونو پر بنسټ ټاکل شوی چې د مارچ په 14مه په روسیې او د همدې میاشتې په 18مه ترکیې کې د افغان سولې په تړاو ناستې ترسره شي. بلیان صاحب
مننه. دوستانو د ازادي رادیو همکار وا چې په ریپورت کې تاسو واوریدل د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وايي افغان حکومت چمتو دی چې د مسکو او استانبول په ناستو کې ګډون وکړي. دا دواړه غونډې په راتلونکي کې د افغانستان د سولې په تړاو جوړېږي. په داسې حال کې چې له دوهې وروسته مسکو او ترکیه کې د افغان سولې د هڅو لپاره د غونډو تابعیان ولکېږي. په افغانستان کې جګړه لا هم په شدت روانه ده او ملکی قربانی اخلي. په هرات کې پرون ماخام موټری بمی برید کې سربیره پر دې چې غنو ولسی خلکو ته مرګ جوړ لا وخت ده د غنو خلکو کورونه چې په ډیر زحمت جوړ کړي وو نړیدل دي او د محل بے کوره شوی دي. په اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې
دا هرات ولایت د پولیسو څورلسمې او زی اړوند تر خورنړۍ برید ورسته د یوې افغاني مېرمنې ژړا او چیرې په دغه برید کې له وو وژل سوو کسانو شپږتنې د میرخان د ورور د کورنۍ غړي وو. د ورور کورې په بشپړ ډول نړېدلی او یوازې دوه ټپي ماشومان پکې پاتې دي. دی اوس یوازې له خاورو د وسایلو په ایستلو بوختی.
له کورنۍ څخه یوازې دی او یو کوچنی ماشوم یې پاتې دی. خدای ښه پوهیږي چې هغه بل ماشوم به هم ژوندی پاتې شي. کله چې مور نه وي نو هغه ماشوم به څنګه ژوند وکړي؟ څه به یې په دنیا کې په درد وخوري؟
دا پلاین کوچ ډول موټر چاودنې چې له چاودېدونکو توکو ډک وو د 14 کلن عبدالشکور کور یې هم په بشپړ ډول وران کړی. د ده په شان د لسګونو نورو کسانو کورونو ته هم درانه مالي زیانونه اوښتي دي.
هغه کسان هم چې د مړه کېدو نه وو دولت یې مخنیوی وکړ، لارې بندې کړې او هغوی چې خونریزي درلوده مړه شول. موږ څه وکړو؟ موږ د خپل عمر 40 کلونه په دې هڅو تیر کړل چې ځان ته یوه جونګړه جوړه کړو، خو هغه یې هم له موږ واخیسته.
دا دغه موټر بم برید پړه تر دې مهاله کومې ډلې نه د منلې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا برید د طالبانو کار دی. خو دغه ډلې تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه چاودنه د هرات ولایت د پولیسو 14مې امنیتي حوزې اړوند د ګڼ مېشتي استوګنیزو کورنو په منځ کې سوې ده. د هرات والی ویلي چې په دغه برید کې 350 کسان ټپیان سوي او 8 کسه وژل سوي دي. خو د هرات ولایت حوزوي روغتون سرطبيب محمد عارف جلالي بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د شزو ماشومانو په ګډون 150 کسان ټپیان سوي او نور وژل سوي دي.
د تیر شپې په پیښه کې 150 ټپیان مو درلودل چې 40 ښځې وې، 8 ماشومان او 15 هم نارینه او 8 پوځیان وو. و کسان وجل سوي لري چې درې ماشومان د بشځي او د بنارینه و چی لنارینه وو یو پوځي وو
مرهم یو نفر نظامیه
په هرات ولایت کې موټر بم برید دولس مشرې مانی خبرګون هم راو پاراو د ارک په خبر پانه کې دولس مشر محمد اشرف غنی په حواله راغلی چې طالبان د جګړې په دوام د سولې په برخه کې رامنسته سوی فرصت ضایع کوي. هراتیان د موټر بم بریدونو زیاتېدو له امله اندېښمن دي، ځکه چې د هود په لسمه هم د دغه ولایت امنیتي ځواکونو دیارلسم امنیتي حوزې اړوند په موټر بم برید کې دوه سرتېري ټپیان سول.
اخوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج وی تر اوسه پورې د عبدالرؤف د تختونې په تړاو 55 کسان چې ټول د داعش د وسلوالي ډلې غړي دي نیول شوي دي. عبدالرؤف 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې تختول شوی دی او په دې تړاو باندې د افغانستان په شمال کې ګڼو خلکو مظاهرې هم کړې دي. د تختونې په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی، د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی او ګڼو نورو چارواکو د خوشی کېدو ژمنې کړې دي، خو تر اوسه پورې پکې کوم غوڅ پرمختګ نه دی شوی او دغه ماشوم د تختونکو له منګولو نه دی خوش شوی. په دې اړه زما همکار سره د تلیفون په تماس کې دی. خبرونه ته ستړی مشي، د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د نننیو څرګندونو په اړه چې دغه تختول شوی ماشوم پر موضوع یې کړی دي، جزئیات له تاسو اورو.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د عبدالرؤف د تختونې په تړاو 55 کسان چې ټول د داعش شبکې غړي دي نیول شوي دي. احمد ضیا سراج نن په کابل کې د امنیتي مسؤلینو ګډې خبري غونډې ته وویل چې دې کسانو پر کابل پوهنتون د برید په ګډون په لویو بریدونو او ترورونو کې هم لاس درلود. نوموړي وویل چې په دې کسانو کې اصلي پلان کوونکي هم شامل دي او 14 کسان د عبدالرؤف په ساتنه کې په مستقیم ډول ښکېل وه. خاغلی سراج دا هم وویل چې په دغه 55 کسانو کې ازبکستانی او تاجکستانی وګړي هم شته. دی وایي چې دوی د عبدالرؤف د ساتنې ځای ته ډېر ورنږدې شوي دي او انشاءالله چې یوې نتیجې ته به ورسېږي. نوموړي وویل چې د دغو کسانو څخه مقناطیسي ماینونه او د ترور وسایل هم ترلاسه شوي دي. د خاغلی سراج په خبره چې د نیول شوو کسانو د اعتراف پر بنسټ دوی په مزار شریف ښار کې هم په دیانلسو ترورونو کې شامل وو او لویو بریدونو ته یې طرحې جوړولې. دا هم وویل چې دغو کسانو غوښتل چې لکه په کابل کې چې کوم توغندیز بریدونه ترسره کیږي، دغه شان توغندیز بریدونه په مزار شریف هوایي ډګر هم ترسره کی. د ملي امنیت رئیس وینا نیول شوو کسانو په سړي تختونې سره خپل نورو ورانکارو اعمالو ته مالی ملاتړ ترلاسه کوو. بله،
مننه کوله تاسو دوستانو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له کابل مو زموږ د خبريال په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج وایي تر اوسه پورې د عبدالرؤف په نوم د هغه ماشوم د تختونې په تړاو 55 کسان نیولي چې 3 میاشتې مخکې ناڅرګند کسانو د افغانستان په شمال کې تختولی او تر اوسه پورې د خوشی کېدو لپاره حڅې کومې نتیجې ته نه دی رسیدلې. د افغان چارواکي ویلي چې نیول شوي کسان د داعش د شبکې غړي دي او د په وینا د شبکې غړو غوښتل چې د دا ډول تختونو لارې خپلو نورو فعالیتونو ته مالی لارې چارې پیدا کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان حکومت وایي سترازنکا هغه د کرونا وایروس ضد واکسین چې دوی ته ورکړل شوی دی هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري او تر راتلونکي یو نیم کال پورې به دوی وایي د افغانستان 60% وګړو ته د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیق کړي. خو تازه ډنمارک او ناروی کې دغه واکسین د تطبیق نه غورځول شوی او تر نامعلومې پورې تطبیق ځنډول شوی، لامل هم جانبي عوارض بلل شوی. نور حل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو لپاره یو ځل بیا غوښتنې. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی اعلامیه چې په کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه شوې په اشاره سره وایي
دوستانو د هغه تیروتن لکبل چې رامنست شو معذرت غواړو. دغه ریپورت چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا ریپورت دی دا به وروسته در تخپور کو. اوس رازو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې هدفي وژنې غندلې دي دا به وروسته خپور کو. وس رازو اغه ریپورت ته چې په افغانستان کې د واکسینو البته د کرونا ضد واکسینو پاړه دی د تیروتنې معذرت ومنې د ریپورت ته پام وکړئ.
په افغانستان کې د نن او بهر د کرونا وایروس ضد واکسین پاړه اندېښنې مطرح شوې چې ګوندې دغه واکسین جانبي عوارض لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د روغتیا نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ډاډ او معلوماتو پر بنسټ وایي چې دغه واکسین هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. د دغه وزارت وایاند غلام دستګیر نظری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې له 30 زرو زیاتو کسانو ته دغه واکسین تطبیق شوی چې د جانبي عوارضو په اړه تر اوسه کوم پیخه نه ده ثبت شوی.
د خپل عادي تقسیم اوقات لمخې خپل خلکو ته د واکسین تطبیقولو ته دوام ورکوو. د موږ د واکسین په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته. موږ تر اوسه له 30 زرو زیاتو خلکو ته واکسین کړی. له نیکه مرغه تر اوسه پرته له سردردي او تبو نور د هیڅ ډول جدي ستونزو راپور نه دی ثبت شوی چې دا هم مثبت اړخ یې دی.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ډنمارک او نروې کې د کرونا وایروس ضد واکسین تطبیقول د موقت وخت لپاره بند شوی دی. د راپورونو له مخې په ډنمارک کې یو کس له دغه واکسین کولو وروسته مړ شو چې له امله یې د دغه هیواد د روغتیا وزیر پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې دوی به د استرازینیکا واکسین په اړه د خپلو څېړنو تر بشپړولو د دې واکسین تطبیقول بند کړي. له ډنمارک وروسته په نروې کې هم د دغه واکسین په اړه د څېړنو تر بشپړولو پورې د یاد واکسین تطبیقول بند شوی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اروپایي ټولنې د کرونا وایروس ضد واکسین جانبي عوارض رد کړي او په ډنمارک او نروې کې یې یوازې د یوې برخې د واکسین تولیدولو کې ستونزه مطرح کړي نه د ټولې نړۍ لپاره په تولید شویو واکسینونو کې. یاد وزارت وایي تر 2022 کال پورې بعد افغانستان 65% خلکو ته چې عمرونه یې له 13 کلونو لوړ وي د کرونا ضد واکسین ورسوي. په کابل کې خبریال جاوید حمیم کاکړ او په هرات کې د یو روغتون ډاکټر حمید رحیم چې دغه واکسین یې تطبیق کړی وایي چې دوی ته هیڅ ډول جدي ستونزه نه ده پېښه شوې.
مال نورو ډاکټرانو سره دغه واکسین د پرانیستې په ورځ تطبیق کړ. د 48 ساعتونو لپاره یې راباندې تبه او ځاندردي راوستې وه. له هغې وروسته راکروغ یم او دا دی په خپلې دندې مصروف یم.
استرازینیکا یا د کرونا وایروس ضد دغه واکسین د انګلستان او هندي کمپنیو ګډ تولید دی چې هند خپل تولید لومړی جوپه له افغانستان سره مرسته وکړه. په افغانستان کې له دغه واکسین نه تر اوسه سباندې 40,000 کسان چې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان امنیتي ځواکونه ډاکټران او یو شمېر دولتي کارکوونکي سیاستوال او د لوړ عمر لرونکي کسان دي برخمن شوي دي.
که په ډنمارک او ناروې کې د استرازینکا چې د کرونا ضد یو ډول واکسین دی په دې واکسین باندې اندېښنې راپورته شوې دي او په موقت ډول تطبیق ځنډیدلې. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د جانسن اینڈ جانسن واکسین تایید کړی دی. دا واکسین د نورو واکسینونو خلاف چې هر وګړي ته دوه دوز ورکول کیږي یو دوز کفایت کوي او لبلې خوا تر درې میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کیدی شي. د روغتیا نړیوال سازمان هیله لري چې به وزلو هیوادونو ته د دې واکسین پر سوالو کې به لوجستیکی ستونزې نه وي. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د کورونا وایرس پر ضد جانسن اینڈ جانسن واکسین په داسې حال کې تایید کړ چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 3 میلیونه کورونا ضد واکسین خلکو ته تصدیق شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري دغه واکسین تایید لاره هواروي چې 1.5 میلیون ډوز د کوواکس د واکسین پروګرام ته مهیا شي. د دې پروګرام له لارې بېوزلو هیوادونو ته واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې لوړاندې څخه فایزر، بیو ان ټیک او همدارس مودرنا واکسینونه تایید کړي دي چې هر یو باید دوه ډوز ورکړل شي. خو د جانسن اینڈ جانسن واکسین هر وګړي ته یوازې یو ډوز ورکول کیږي. جانسن اند جانسن کمپنی هیله لري چې بې وزلو هیوادونو ته د واکسین پر رسولو کې پر لوجستیکي ستونزو برلاسه شي، ځکه چې دا واکسین د نورو خلاف دوه ډوزونه ورکول کیږي او تر درو میاشتو پورې په عادي یخچال کې ساتل کېدای شي. دا واکسین د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، اروپایي اتحادیه او جنوبی افریقا له لوري هم تایید شوی دی. سیرنی شي چې جانسن اند جانسن واکسین د کورونا وایرس په مخنیوي کې 15% اغیزمند دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د معلوماتو له مخې چې د مارچ په 12مه یې خبره کړل، په دغه هیواد کې تر 15 میلیونه او 900,000 ډیرو کسانو ته لږ تر لږه یو ډوز واکسین ورکړی شوی او نږدې 15 میلیونو نورو دوه واري واکسین کړی دی. د واکسین لکبل په متحده ایالاتونو کې د جنوري لمیاشتې را پدې خو د کورونا نوی پیشي ورڅخه په روختون کې د خلکو بستر کېدل او یا هم لدی وایرس د مړینو شمیر مخ په کمیدو دی. اقتصادي فعالیتونه هم بیرته پیل شوي او بندیزونه نرم شوي دي، خو روغتیایی متخصصان وایي تر څو چې لا ډیر خلک واکسین شوي نه وي باید بندیزونه کم نشي، ځکه چې د بندیزونو له نرمېدو سره ممکن وایرس بیا ډیر شي. په اروپا کې چې د کورونا ضد واکسین تطبیق ډیر ورو دی، د کووید 19 پیشي ډیرې شوي دي. په دې لویه وچه کې د کورونا درېمې څپې اندېښنې پارولې، ځکه چې دا یوه لا ډېره وژونکې او ژر خپرېدونکې ده. د جرمني د روغتیا وزیر یان سپان وایي هیواد یې باید په راتلونکو اونیو کې سختې ازموینې ته چمتو شي. په همدې منځ کې د ایټالیا په شان ځینو هیوادونو بندیزونه زیات کړي چې د کورونا د نوي متحرک ډول مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
اوسم لا آنلاین نره پا امریکا کی یو نوی اپ جوړ شوی چی پا چټکی وده کی یو نن سبا دی ډیرو خلکو پا خوله ده. دا دی نوی ټولنیز شبکی دا کار دا سرنگوالی او لا موجوده خواله رسانوی سره دا حقی توپیر چده. اسمت ساروان په یو بل رپورت کې په دې اړه تفصیل راکړي.
په امریکا کې یو نوی ټولنیز یا خواله رسنۍ په چټکه د خبرېدو په حال کې ده. په دې رسنۍ کې د فیسبوک، ټویټر او ځینو نورو په شان لیکل نه کیږي، بلکې یوازې د کاروونکو ژغونه یو بل ته رسول کیږي. دا ټولنیزه شبکه د امریکا په سان فرانسیسکو کې 9 تنو په ګډه جوړه کړې او کلب هاوس نومیږي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې کلب هاوس اپ یوازې په آیفون کې کار کوي او له دې سره سره یې په څه کم یو کال کې ارزښت تر 1 میلیارد ډالر اوښتی دی. کلب هاوس چې 3 میاشتې پخوا یعنی په دسمبر میاشت کې 6 لک کاروونکي یا غړي لرل، اوس 1 میلیونه ورڅخه کار اخلي. لکه څنګه چې وویل شول، کلب هاوس یوازې د ژغ له لارې د کاروونکو ترمنځ ارتباط ټینګوي او هیڅ راز متن په کې لیکل کېدای نه شي، البته یوازې له پروفایل برخې پرته. که څه هم کلب هاوس د حقوق کسانو لپاره چې لیک لوست نه شي کولای یا د ټایپ کولو حوصله نه لري ښه ده، خو ځینې کسان وایي چې کلب هاوس به له حقوق کسانو چې د نورو ټولنیزو شبکو له برکت لیک لوست ښه شوی زده کړی لیک لوست به هیر کړي. د کلب هاوس یو بل نیمګړتیا دا ده چې هر کاروونکی محدود شمیر ملګري لرلی شي، خو مؤسسان وایي چې په تدریج به په دې شبکه کې بدلونونه راوړي. په دې شبکه کې هر څوک ځان ته خپل روم یا خونه جوړولی او نور کسان د خبرو لپاره وربللی شي. په کلب هاوس کې دا کافی نه ده چې اپلیکیشن یې په خپل آیفون کې ډاونلوډ کړي او اکاونټ جوړ کړي، بلکې د دې کلب یو بل غړی باید تاسو وروبولی. کله چې تاسو غړي شوي د خپل خوښي موضوع یا ټاپک لکه ټکنالوژي، کتابونه، سوداګري، کاروبار یا روغتیا به غوره کوي. هر څومره ډیر معلومات چې اپ ته ورکوي په همغه اندازه د خبرو اترو د خونو سپارښتنه درته کیږي. د خبرو خونه د کانفرنس په شان وي چې ځینې خلک پکې ژغیږي او اکثره ورته غوږ وي. کله چې خبرې پای ته ورسیږي خونه هم بندي شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شو ریپورتونو او مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ او همدارنګه که زموږ ویبپاڼې ته لاړ شئ هلته زموږ ویډیوي رپورټونه هم لیدلی شئ. له نور تفصیل سره په ځینو مواردو کې زموږ مطالب له عکسونو او ویډیوګانو سره موندلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. زه اجمل اند رخصتېږم. په بل خبرونه کې در سره سید سمی عباس ملتقی.